شپګنیمه بجې شوې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پرګرام خپرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې په مکړې لنډو خبرونه ده. استرالیایی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد حکومت تر اوسه د 450,000 افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 200,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د استرالیا لپاره د پناه غوښتنلیکونه ورکړي چې په دې ډله کې یوازې د 2,000 پناه غوښتنې منل شوې دي. بلورته د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونه ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي راایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایس رویټن دا خبرې پرون د اروپایي پارلمان په یوې ناسته کې کړې. هغه بیا وروسته دا خبرې پر ټویټر شریکې کړې دي. وسلوال غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخ ته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې پیښې پخلای کړی او ویلي دي چې برید کوونکي هم له سیمې تښتېدلي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله دا خبر ورکړی دی، خو تر اوسه یې انګېزه نه ده معلومه. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د پاکستان په د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه و کسان وژلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوشنبه ناوخته د سړک غاړې بمي چاودنه په یو موټر باندې شوې چې وژل شوي ټول ملکیان دي. بلاروس د دوشنبه په ورځ له پولانډ او لیتوانیا سره خپلې پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړل. دا وروسته تر دې چې د واګنر ډلې جنګیالي په بلاروس کې ځای پر ځای شول او د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې یې وپارولې. او د نجونو د فوټبال د نړیوال جام په دوام به نن د کولمبیا او جامیکا او فرانسې او مراکش لوبډلې سره مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د یوه من تریاکو بیه چې د پاسه 400,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه صرف شي تر 3,00,000 واټه فریزانه سي او سوري تر 400,000 پورې سوداګان کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایرانه شونزای بلستانه شما
کورمه پی ایران که دی او شپار سوال از کاله که چی معتاد شویم کنیم روز که میجوان دیر پا تکلیف دیدی.
دا چه دا معتادینو دا درملین پا بهیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سمرا مهم دی. پا دی علمو دا معتادینو دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمارا که کردی.
فکر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی چې سکتګي راسي مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
خته وهل ټکوله په چړو په سیخانو وهل له سختو وهل او سکنجو له امله خزم په نشو سره تخت.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یو خزر اهلی ده وهل سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده ځوانه.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسېدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار د میوند د فراه ولایت د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشئی مواد آزاد خرڅی یا د خرڅولو او رانیولو لپاره په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چاندو
چانسو دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تاریخو درانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تاریخو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستاني کالداري وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کالدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوې وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 3 لکه واتیا پرې ځانه سي، او سوری تر 4 لکه 40 زره پرې سوداګانې کېږي، او 20 صافي غواړي په 1 لکه 45 زره. د شپشنې میله تر 3 لکه 60 زره تر اتیا پرې سوداګانې کېږي د تور مال، او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4 لکه 10 تر 15 پرې داسې سوداګانې کېږي د شپشنې په میله کې.
پروسږ کال د عقرب په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3 لکه 15 زره کلداري وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشې موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشې مواد آزادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100 زره هکتارو څخه تر 100 زره هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 1.5 لکه ساتي بیا کمیشنه غواړه مار سړي چې مال درلوده.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ ته لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبې بازار کې تریاک رانیسي. برتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشې موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درولنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درولنه سوي وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشړل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي، او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 5 جنازې ولیدې.
خو 46 کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور مې په ایران کې دی او 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي، کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ را ټول کړي کېم ته موړي،
په کیم کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیم څخه روغ راوځي کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واستوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې واوسي بیرته معتاد کیږي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپل نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې اتیا بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به یې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شویو معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
د نیمروز معتادین چې په ډېره لوړه سطحه معتادین یې درلودله، ځکه یو مرزي ولایت دی، د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل. نو په دې پنځو میاشتو کې تقریبا 1,618 کسان موږ د تداوي لپاره استولي دي او نور همدا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,200 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کېږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلی چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څنګه چې یو ناروغ د زهر کشي د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دوه مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دی لاسته راوړي.
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیټیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره اسیبي لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 تر 90 ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښت زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آگاهی له مواد مخدرونه زخته کامه ده چه یو محتاط سره باید څنګه چلند وسی، هغه څنګه بستر سی او بستر کې هغه سره د کورنۍ لخوانه څومره همکاري وکولی سی. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سی او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کیږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پیدا کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې ده شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څښک به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات د هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحلې کې هم دوی کوښښ کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تېره شي.
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې دې مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دې تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپي ته، ګروپ تراپي ته، سایکولیشن ته، فاملي کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغه سې تېره نه سي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نه سي، یا هم د کانسولر لخوانه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوانه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض و رخصت سي، ځکه چې د هبلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیورتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر لخوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسېږي، کورنۍ باید ورسي د هغې احوال پرسي لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسېږي او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتېږي باید په هغه ډول سره برخورد وشي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کېږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماخام ډوډۍ نه لري، کلی په کلی ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامن ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له سړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا په خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زامن مې دي دغه په اول کې ډېر ښځبن برابر چې دوی دوه ورونه ولو بیا د نشې شروع کړل. په کلیو کې فکر کا سوال کا بیا په غرق نشې شان برابروي او بیا یې گزاره فقط له ما یې کښې مشله کړې دي. ما پل پسې وړی دی د کلي یو مشر و، یو د مسجد امام را سره و چې کور ته ورغلو د ویلو دا ما نه دي ولید. په شکرې مې په کور کې تلاشي وکړې د دکر پیدا شو د په ذهن کې درته وویل چې زه به له تا سره بد کړم بارېږم بدماشي را سره واخیستل. ښځه یې وهله ټکوله یې په چړو په سیخانو یې وهله له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځم په نشه سره اخته شو. د ده د ځان ملګری جوړ کړو قریبانو جنجالونو سره وکړو تکلیفونه وکړو چې ځکه چې غوته اوس خپله کور ولاړ د خپلې کور هم هغه بېزاره دي د حالت یې رسولی دی د سیمې د خلکو د کلي د خلکو تر پام داسې بد راغلي دي چې بالکل نه اړیکې ورسره لري نه سلام ور اچوي د کور له مخې نه پرېږدي په باغ کې نه پرېږدي د کمشانې له څنګه نه پرېږدي ځکه چې دوی په ټول کلي منطقه کې دی متهم دي چې غله دي مطلق غله دي. له موی خواته یو بل کلی له دې شمشانې را وړي دي په دې کور کې بیا په بل سړي خڅې کړي دي بیا چې کله د شمشانو والا دی ګر کړو چې ولسوالۍ ته یې راوړ داسې اقرار وکړ ما په پلانې خڅې کړي طالبانو هغه ګر کړو ده ویل ما دغه سړي روپۍ راکولې ما به د خلکو شمشانې ته راغلا کولې ما پرده خرڅولې 15 لک کالدارو به دی په قلم خرڅ کړي دي ځمکې او باغونه لکه د انګورو باغونه او ځمکې موږ په راده کې ډېرې ځمکې دي خڅونه مو دي دا یعنې بیا پر یوه مېږې مړ کړي دي پر یوه ګوبوله کشمشو یې مړ کړي دي پر 15 باربوټو یې مړ کړي دي تلتاک نه لري نالۍ نه لري دا د چای د خوراکې لاس نه لري دیسې یو کتغ کې وکړه دا دېګ نه لري مطلق یوه خونه ده او کمبل هم نهڅه کړه د سیمې خلک وایي دې جای ته رسولي دي چې هغه له دې روینیانو دا یو روینی نه ده دا ما دې وکړه څه درته کړې ده هر کلی لس 15 لس 12 شپږ دوه درې دا روینیان هر کلی لري دا په دایران کې په دې نه شو اخته شوي دي. ځوانان خو یې نو زموږ په کلي کې تازه نوي ځوانان شپږ وپخته کړي دي دوی دا ډېر کارې دا رقم و چې دوی د خپل نشه یي مشانې خرڅول د پړو یې خرڅولې بیا په خلکو ځینې اخستو چا به یو چا مالیه یو ته راوړی و چا به یو د کور کشمشو ته راغلا کړي و چا به یو ماګو ته راغلا کړي و چا به د کور لاندې غلا کړی و دا ټول شیانې ځینې ورته راوړلو دي ځینې اخیستو په ډېرو په مقابل د روینو کې بیا چې کله د کلي خلک ودرېدو پر دوی دغه د نشه یي شیان بند کړلو چې دلته به دا پردي خلک نه راولئ دلته به شر و فساد نه جوړوي بیا یې بند کړلو. د حکومت تر اوسه تېره د روغتیایي مرکزونه نشته چې دوی دغه نشه یي شیانو خلاص کړي. زموږ په ولسوالۍ کې پیله شی هم نشته دلته اوس یې بندیان کړي ول بېرته یې پرېږو شپېتاویان نفر و بېرته تر غپسې بتر شول. حکومت هم دا خواهش ده چې دغو ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او ټولې کې تداوي یې وکړي او له تداوي بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي چې دې کارونه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونا د اکبر په نوم د یو معتاد مېرمن ده. دا د خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي خو نن د اکبر په جیب کې یوه افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونا د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي له سهار رئیسې ژاړي شیدې ورته راوړه.
زما هولنګ وغنېشیدې پسې شي ورته واخلم.
شکر ځوانې ولاړ شه کار وکړه یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې هم والله له لاسه کېږي او پوره م ولاګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي. هغه ده د ګاونډي ښځه راغله تاز خپل بندر وگئی زم خپل گوٹی تا چیو پوڑی ووہم بیخی خمار خماریم
پوڑی دستاز چارو خوری بکار دی ملا ماتا دا بس ٹول ورستی یو پوڑر دی بخت می تور دی چی میڑا می هم بیننگا هم بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم
سلام علیکم جمیلی خوری
خیلی
میشی باشه پدی توشا که که نه
بس هم دازه سم دی سال دی شای جوره یه
شکر تاسی که هستی
نمایشم نیمونی دازی جاری
ای خوری چه نه تو وایم زکم دوریم خپل شیده نلرم او چی شیده ورکوم شیده اخلاس شیبی دی دلوگی جاری پکور که پیسی هم نشتا
د سرور خان نوم دی او دې ته نیته
نه ولا سرور خان څوک دی
وای ډیر شتمن سړی دی ډیر پیسې او جایدادونه لري هغه ته ورسه کوم چې څه زکات او خیرات ترکې
خوري کله چې را باندې وای نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی شرمېږم
ته ولې شرمېږې خو بیا وزه او غریبه ښځه یې دا خو بدکار نه دی
سمه ده ور بشم خو ډېره شرمېږم
مشرا یو خزر اغلی دا ویلی سر وینم
ریشتی ها زوانه دا کسپین سره
زوانه دا زوانه یو ماشومیم بغیر کلی خو بیخینج لیخون دیخکاری او دیر خایستم دا
ورش را ویلیگا او تلار زخبل کار که
داره مشرا دا اوزی لیگم
یارا لکه چنن دا سادفی لیگه بلی خواه کار پیداسو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا دغا مخا مخ توشا که که نا دارا تو وای چه سنگ را غلی
دیر غلی بایاما میرم این پودری دای ماشوم تا او چی شده ورکوام خوب پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دای او جاری
بس بس سمده ده کور طول مسرش دی درکوام هر میاش رازا او پیسی دی اخلا خودتا با هم زموگ زین کارو نکوی
ده خودی ده که خبره ده تر زکات و خیرات طولول خود کار کرده آر دول کار چی بی کامای کالی پریولل وی کور پا کول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هیڅ کار مه کوه بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور نو ته خپله پوسه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې یا خدایا دا زما دې بېغیرت مېړه له لاسه اوزر مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم پکاز کتے کور دمک مروسو پکاز کتے کور دمک مروسو چدا حسن شور ما شوریے ما شروسو چدا حسن شور ما شوریے ما شروسو چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے Покажи, как ты, гордо, мать, мать.